څرګنده کړله چې هر افغان مېرمنه کولای شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو. او هم چې نن د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو. او هم چې نن د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اعزائی احترامات می عمرید قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ او صحت مند او سړی د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زکون کوله کسرنګ سیس مړ استاد مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به مړ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مړ تاسو اوس مړ کران هیوا د افغانستان زړورګي کارمانی افغان غشتلې مېرمن او پیژندل. نن ورځ یو زله به هم هم دغه سی او تل افغانه مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو سره هله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په شته ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړي او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ ولولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست پیل کوز. مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری دلولو چی شکردخ چاپری څوک و، سره ول شخصیت و، کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د تیبی فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي ډاکټرا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینی موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټیکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټیکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لفار برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چې شکر دي زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې اغېزمن کړی دي. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته شوله دغه قومي شعاعګانی چې کومي اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینی شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کول. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمېرل شول ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو. یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه احترا کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و نو ځکه اوس هم د برتانیا لستر علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او همچنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفري وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفري د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، تر څو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي، لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام سلام نومې کې هلی مې منې درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نوې ورځې لوستو شرح خلاص وایم. هله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بر سلام پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د ویرې په حق لاندې دا چې ویره څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې موږ د ژوند لپاره ډیره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه موږ او تاسو کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبيعي د ژوند یو طبيعي برخه ده، یو طبيعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي ده. مګر کچیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل پستر ګیوینه دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داس دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم اسمنه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د فایل څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کدی سي منفي وسی یا کدی سي مثبت وسی، مګر دلته کومه ویره چې موږ په وجود کې ده یا موږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کدی سي واقعي وسی، کدی سي هم خیالي وسی، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د نڅاپو پیښو یا هم د نامعلومو حالات په وړاندې څرګندېږي. د نڅاپو پیښو مثلا نوبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالات په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پی شي د حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویره احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي یا شاید مثلا پایلې نه خوښ اوسي یا ته د پایلې څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویر احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویر ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوی وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو دپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یوه طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي، دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بل بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دي، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکي روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه بیره، موږ دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی په ما په اړه څه فکر کوي؟ یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامداره ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس د رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویرې زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري، په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چا مړینه یا جلاوال یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل، د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوې وه، همهغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې، هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سمبول ورسی، بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پېښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخته چې ځواني جو سمبول ورځي او حتی سپینجري یا سپینسره کیږي. د ویرې نښې نشانې تر څو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي، مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامدار اندېښنه د خطر په اړه، زموږ همیشه تشویش دا وي چې کچیرې دا څه منفي سو، یا کچیرې دا موضوع پایله داسي و، داسي یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حق له موږ یو غلط تصمیم ونه نیسو، مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د سالندیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي، یا مو سالندکیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارام یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینه پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی، په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په حق له موږ بے کنټروله احساسات لرو، نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیري په هر ډول حالاتو کې زموږ وجود باندې اغیزه پرېږدي، کچیري په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیري دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي، ډیر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي، مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډیر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې، موږ ویر ډېر لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي، مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي، یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکو، ځکه موږ ذهن دې ته آماده نه دی، هغه ویر احساس، د ویر احساس چې دی هغه موږ پر ذهن باندې، موږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو، نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نو څه کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نه څه کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي، مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډیر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې، مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا سي، یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچيري ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ، د ویرې سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د غلط سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوي، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې جوړ سره واخلي، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ. کچيري په پنځمه مرحله کې د دې چې تاسو باید درملنه وکړئ، دا هغه مرحله ده کچيري تاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسې د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ سي، د نورو سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسې کار کړي، او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو سره غلاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بر سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندیښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لښونې چې په دې لوست کې د احساس په حق له یادونه ځنې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساسات سره مخ سي، د هغه لښونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په شډول سره مدیریت کړئ، ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یو ستونزې په حق له یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په حق له، د خپل راتلونکي په حق له، یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي، همدغه ته اندیشنه ول کیږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په حق له عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډیر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري. موږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالات په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري، یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري، او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي، او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري، هغه کېدای شي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینی مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري، دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې، چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډیرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډیر شدید اندیشنه یا استراب دي، چې هغه ته بسټرس ویل کیږي، استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده. کچيري زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي، یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده، ډیر شدید اندیشنه ده، چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري، او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې ده هغه عادي اندیشنه ده. کچيري همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له، یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د ځانګړي پیش په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي. نو دا ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو دا اندیشنې نشي نشانې ته، یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیشته لري، په دې کې کوم نشي نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشي نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشي دي، که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسی نیولای، دا یو ډول نشي ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایله په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شانو په حق له کې چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري، یعنی دای ځینې ذهني نشي دي. دغه اندیشنه کېدای شي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني، او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست، تاسو باید پوه سئ چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري. د اندیشنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشنشاني موږ ویل چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچېري دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیايي ستونزې دي. د فزیکی لحاظ، د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نا امید دی، ځان ډیر بے وسه احساس می. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم پر رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري د دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له، او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نسته چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکي. د ګوشوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب خوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي، او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او په زده کړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکي، د فعالیتونو رقم زورې کیږي. کچیر اندیشنه دوامدار وي، د نس کولای چې کار وکي، ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړي احساسوي، او تر څنګ نس کولای چې زده کړو کې یا مطالعه وکي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای سي چې نس کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه هندیشنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره، ځینې ګامونه شته چې تاسو باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسو کولای سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په ګټه ګټه اخیستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوگا فعالیتونه سره ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساعتونو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسي، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسې خو ډیره بهتره ده. تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیایي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندیښنه مو لري. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي. تر څنګه د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچيري هغه کتاب لوستل وي، کچيري هغه د هنري کارونو سره ترسول وي، کچيري هغه موسیقي اوریدل وي، د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه کچیر دغه اندیشنه تر حد زیات جدي اوسي، ستاسو ورځنی چاري د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چاري دي چې تاسو کولای شئ دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونه په عملي کولو سره د اندیشنې احساس په شړول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لیرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندیښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لارې پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښې د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ. د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سره ترسره کړئ، کچېره هغه گیم کول وي، کچېره هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسې چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لیرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري او خپل مثبت افکار ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندیښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندیښنې په حق لوویل چې اندیښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندیښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیزه ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندیښنې مخنیوي وکړئ او د اندیښنې څخه لیري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.